افغانستان ځینې سیمې زلزلې لړزولې دي. د امریکا د متحدو ایالاتو د زلزلې پیژندنې د ادارې د معلوماتو سره سم د دغه زلزلې شدت د رشتر په حساب 15.1 درجې و او مرکز یې د تاجکستان له کولاب ښار څخه 100 کیلومتره لرې اټکل سوی دی. په دغه زلزله کې د تلفاتو خبر نه دی ورکړ سوی.
یا د ژوند شتمنی
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ازادۍ رادیو د دیونی روغتیایي پروگرام ته زه فریده هورسیفی له خپل همکارانو سره تاسو ته راغلاستم. په دغه پروگرام کې متخصص ډاکټر امیر محمد جلالی د ماشومانو د روغتون اندرا ګاندی څخه را سره دی او تاسو پوښتنو ته ځواب وي. البته د یادونه ورده چې ازادۍ رادیو د دوونه راهیسی د ماشومانو د روغتیا په اړه باندې ځانګړي پروګرامونه پیل کړی دي. په دغه تیرو پروګرامونو کې مهم معلومات واوریدل چې هم د ماشومانو مانو د جسمی روغتیا او هم د ماشومانو په روحي روغتیا باندې په بیلابیلو اړخونو خبري کوو. د نن په پروګرام کې غواړو په دې خبري وکړو چې د ماشوم وده باید څنګه وي. یو د چې په ساده ژبه یو وایو یعنی یو مور په کوم عمر کې تمه ولري چې ماشوم دی کینی، په کوم عمر کې باید ماشوم ودرېږي، ولې ځینې ماشومان زر پلار باندې روانيږي، ولی ځینې ماشومان لګروسته، کم ټکی باید په پام کې ونیول شي، کم مثلا یو ماشوم دوه کلن کیږي او لا هم نشي ګرځېدلې، دې کې به نقصان به کم ځای کې د تشویش وړ موضوع ده او که نه ده، کم ټکی په پام کې ونیول شي. په دې باندې به ډاکټر صاحب امیر محمد جلالی معلومات راکړي او هیله تاسو نه هم داده شي لطفا په همدغې ځانګړې موضوع باندې که پوښتنې وکړي نو خبرې هم به د پروګرام وخت نه ضایع کیږي او هم به د بلې خوا په همدې موضوع باندې ډېر معلومات ترلاسه کړی شو. ډاکټر صاحب جلالی ډېر ښه راغلی.
سلام علیکم.
ژوندی اوسئ ډاکټر صاحب. راځي همدغه د ماشومانو د ودې نه د همدغه ابتدایي مسلې نه شروع کوچی. مثلا هغه کله چې یو ماشوم دنیا ته راځي، طبیعي خبره ده نو چې کله موږ د ماشوم د ودې خبره یادوو نو هلته به د ماشوم د ونې اندازه ښیو یا بې وزن ښیو. ده په طبیعي توګه باندې د افغانستان په شرایطو کې دغه کوم وزن هغه نورمال وزن دی چې یو ماشوم دنیا ته راځي او ونې څومره یو بیا دغه راته رور ووایي چې مثلا په هره هفته کې یا په هره میاشت کې څومره تفاوت راځي او دا څنګه یې لږ لنډ معلومات کراکئ.
بسم الله الرحمن الرحیم. اول به د خلکو ته وده اروپی ژنو چې وده چی شته وایي
کورم ودان ده خو ډیره خبره ده.
وده دی د جسمی غټوالی ته ویل کیږي او انکشاف یې چې دی څومره زکی ده، څومره نور اعضای فعاله دي، دغه ته بیا په حساب انکشاف وایي. دوی په دې باندې فرق یو کړی شي چې بعضې وخت راځي چې وده او انکشاف دواړه بیا په وده همدې ته وایي چې دی د جسم څومره غټ شوی دی. تاسو چې مخکې وفرمایل چې څه وخت حرکت کوي، څه وخت په حساب وزن څومره کېږي، قطع څومره کېږي، دا بیا پخپله په دې روش کې راځي چې دا دغه وده د ځینو شیانو پورې اړه لري چې هغه باندې باید دوی اول پوه شي. اول د دوی انکشاف چې د وده او انکشاف دواړه وده یې په داخل رحمي کې ده او بیرون رحمي کې داخل دی. وخت چې دا وخت چې القا صورت نسی یا نطفه تشکیل سي، آهسته آهسته دا وده کوي په حساب په خپل هغه کې د اعضا تشکل کوي. وروسته له درې میاشتې د جنسیت په حساب معلومیږي چې دا که چېرته څوک په حساب الټراساونډ وکړي د هغه نه وروسته معلومیږي چې دا هلک ده که نجلۍ ده. وروسته د نور اعضا انکشاف کوي په حساب او آهسته آهسته دنه یو کامل ماشوم جوړیږي چې وروسته دنیا ته راځي. و دا شان ټول د غزین عوامل پورې اړه لري. اول چې دا ارثیت دی، ځینې ماشومان د نژاد په حساب باندې د هغوی ټیټقطې دي، یعنی قد یې ټیټ وي نو هغه ځان ته موضوع ده. او ځینې دي
یعنی مثلا که پلار مور نیکه یې ټیټ وي همغسې ونه د دوی دي په قام کې همداسې نو بیا دا وروسته نسل هم همغسې راځي. ارثیت نه مطلب هم دا
دی او دې باندې باید پوه شي ځکه چې بس بعضې کسان وایي چې ما قدم ټیټ دی، ما د مېرمن یم ټیټ دی، نو دا ما هغه زوی ویل نه جیګه کی دی ته نه ویل کیږي، باید جیګ وایي. نو دا بعضې عوامل دي. بل فامیلي هغه دي، بل محیطي عوامل دي. اجتماعي عوامل دي، فزيكي عوامل دي، تغذية عوامل دي، عمر په حساب، جنس په حساب، دغه شان ناروغي دي. دا هم په دې کې رول لري، څوک ناروغ وي هغه جسم په حساب انکشاف نه کوي، وده نه کوي، نمو نه کوي. دا ځینې اجتماعي عوامل دي. په ځینو ځایو کې مثلا ګرمو مناطقو کې څوک زر ماشومان یا جنکیانې یا هلکان زر بلوغ ته رسېږي، مګر برعکس په ځینو سړو سیمو کې لکه افغانستان کې سالنګ د هغوی منطقو کې غټ وي مګر بال بلوغ ته نه وي رسېدلی، یعنې جسمن غټ وي مگر برعکس په ګرمو سیمو کې د هغوی هورموني فعالیت زیات ده، هغوی ټیټ سن کې زر کېږي بلوغ ته رسېږي. دا بعضې عوامل دي او د جنس په حساب باندې چې تاسې خبر نه شئ، د نارینه او قد لوړ وي ښځو اکثرا ټیټ وي.
نه خفه کېږو به ولې نه څه چې دي نو
او تغذي په حساب دی، څوک صحیح تغذي کېږي هغه وزن اخلي، او ځینې بیا هغه د مونږ طبابت په حساب باندې د ماشومان په دری هغه باندې تقسیم شوي دي چې ځینې دي وزن یې ډېر دی خو مګر لټ وي، ځینې وي چې مناسب وزن لري چې ډېر نه ده کم نه ده، هم چالاکه ده هم سیاتي ښه ده. ځینې بیا ډنګر دي خو مګر ناروغ نه دي او ډېر چست چالاک دي. دغه بیا په هغه پورې فرق کوي، په محیط پورې هم فرق کوي، او د امراضو په حساب هم فرق کوي، تغذي په حساب هم فرق کوي. نو دغه د ماشوم هغه چې تاسو مخکې ویلې، ماشوم چې کله نوی دنیا ته راسي نو دوی په حساب ونه یا قد د پنځه څلوېښت تر پنځوس یا پنځه پنځوس پورې ونه وي، وزن په افغانستان کې سانتي متر پورې. په افغانستان کې نورمال وزن چې مونږ دلته په حساب کړی ده دوه نیم کیلو، زمونږ هغه لپاره معیاري وزن ده چې دې نه کم وي، دې ته کم وزن ماشوم ویل کېږي، او دې نه چې پورته وي دا نورمال وزن ده په افغانستان کې. چې دا نظر په سن باندې، نظر په عمر په تېرېدو باندې دا زیاتېږي، یعنی په اولو ورځو کې دوی ښه وزن اخلي او آهسته آهسته چې عمر ډېرېږي بیا وزن اخیستل کمیږي. په اول هفته کې ماشومان وزن نه اخلي چې دوی دې ته باید تشویش ونه کړي، په اول هفته کې ماشومان برعکس خپل وزن له لاسه ورکوي، بعد له یو هفته نه، یعنی یوې اونۍ نه وروسته دوی بیا په سری ډول په وزن اخیستلو باندې شروع کوي، او آهسته آهسته تر یو کلنۍ پورې دوی ښه اول شپږ میاشت ښه وزن اخلي، بیا وره تر یو کلنۍ پورې وزن اخلي، بیا نو بتی وزن اخلي. چې دوی دې ته باید تشویش ونه کړي چې ولې اوس نو زر زر نه چاغېږي، مخکې چاغېده او اوس نه چاغېږي. نو دا نظر په سن باندې او په محیط باندې دا هغه هم فرق کوي، او د مور د راهم وزن پورې هم فرق لري، ځکه بعضې ماشومان چې کم وزن پیدا شوي وي نو هغوی دنیا ته کم وزن راغلي، یا د مور په رحم کې چې وي هغلته صحیح نه تغذي شوي، هغوی وزن هملته کمې چې هغوی ته مونږ ته مونږ په حساب کم وزن ماشومان ویل کې ورته وایو. ځینې چې په خپل وخت باندې نه پیدا شوي هغه هم مونږ په حساب باندې لوبرت د کم وزن دي او پریماچور یعنی خام دي، چې هغه بیا بیا ځان ته په حساب مراحل لري چې په هغو مرحلو کې باید سبکه سبکه وزن واخلي.
بیا په دې به یوه ورځ اتمن خبرې وکړو چې دا مخکې د وخت نه ماشومان یا بې مودې ماشومان چې دنیا ته راځي ولې او څه ډول مرسته ورسره وشي. خو دا یو دوه مسلې زما ذهن ته راغلې، دا اوس دا اوله پوښتنه مې به درنه وکړم. اول دا چې د تاسو دا د وزن خبره وکړله، په افغانستان کې ډېر خلک په دې نظر دي چې مثلا ماشوم چې هر څومره وزن ډېر وي دا ډېر صحتمند ماشوم دی، ګوري وي سرو سپین ګرد مخې دی او غټ دی، دا وی صحتمند ماشوم دی. تاسو د ماشومانو د ډاکټر په توګه باندې دغه د ماشوم ډیر وزن دا د صحت پورې مربوط بولئ او کنه دا اضافه وزنی بولئ، څه فکر کوئ دی؟ کوم معیار شته دی ته څه روان؟
بعضی هغه میندې چې په شکر ناروغي باندې اخته وي په هغوی کې ماشوم وزن زیات وي، ځکه چې هغه د طبي حساب باندې هغوی دا میتابولیزم د وجود یا وزن اخیستلی نسبت نور ماشومان ته سری وي، دا یو ښه حالت نه ده، بیرته بیا دا ماشوم وزن له لاسه ورکوي. ځینې وي چې صحتمند وي او هغه ډېر نادر دي، چې هغه په زرو ماشومانو کې یو وي چې د خپل حد نه وزن زیات وي، نور هغه چې ماشومان چې په طبي شکل باندې خپل وزن لري او دغه نه زیات نه وي، نورمال وزن وي، هغه خو خصات لري. هغه ماشومان چې ډیر وزن لري هغه تثبیت شوی ده چې هغوی لټ او لیاقت نه لري، یعنی د ذهني لحاظ هغوی دومره ښه انکشاف نه کوي، هغه او په ټولنه کې هم هغه دومره هغه نه لري، محبوبیت هم نه لري، او دا ډیر چاغ ده او لټ ده. او دلته تجربه شوي دي هغه ماشومان چې وزن یې کم چست چالا کوي هغوی لیاقت هم لري، یعنی لایق ماشومان دي. په دې مکاتبو کې مونږ په دې باندې څه موده کار وکړو تر څو دغه معلومه کړو چې کوم ماشومان په حساب ذهني لحاظ ښه رشد یې کړی ده. هغه مونږ ته تثبیت شوه چې هغه ماشومان چې وزن یې ډېر ده برعکس د هغوی دماغي قوت نسبت هغوی ته بیا ضعیفه وي.
ښه، یعنی چې هغې دغه نه یو بله مسله د یوه خبره خو ما وکړه که نه، ما وایي چې ما ته دوه پوښتنې پیدا شوې وي، هغه یوه خو تاسو جواب کړه. یو بل تاسو ویلي چې دا جنسیت وروسته له درې میاشتنۍ معلومیږي، یعنی دا معلوم شي د مور په نس کې چې دا هلک دی که جینۍ ده. خو دې سره یو لنډ رڼا واچوي دې باندې، ځینې وخت دا ډېرې پوښتنې دي. که څه هم موږ پخوا هم په دې خبرې کړې دي، خو بیا هم جالبه ده هغه اورېدونکي چې اوري ممکنه ده ورته ښه معلومات وي. اکثرا دا د پښتنې وړ موضوع ده چې وی ولې انجلۍ شو، ولې الک شو. اکثرا ښځې په دې باندې ملامتي کیږي چې د دې وی فلانې لور کیږي، بیا میړې لاړ شي بل ښځه وکي، وایي چې دا خو انجلۍ زیږي، داسې یو ښځه وکم که چېرته د هغې زوی وشي، بیا تصادفاً که چېرته د هغې زوی وشي خو هغه به بختوره ښځه حسابېږي او دا غریبه بختوره نه حسابېږي. یعنې دا یو ټولنیز مشکل هم دی په عین وخت کې. یعنې تاسو د طبي او ساینسي لحاظه په دې موضوع باندې که لنډې خبرې وکړئ، بیا به بیرته د ماشومانو د ودې موضوع
تراشو. نو دا خو د هغه په حساب باندې کروموزومي هغه دی چې د ایکس وای کروموزوم دی چې دا سره یو ځای کېږي، دغه ته هغه په نتیجه کې دغه جنسیت راته پیدا کېږي چې دا یو ځانته طبي موضوع ده. مګر دا ده چې دوی باید په دې باندې تشویش ونه کړي، ځکه دا د خدای ورکړه ده. خدای په ورکړه کې باید دوی تشویش ونه لري. او بهترین نعمت اولاد ده، څه هلک وي څه نجلۍ وي، نو کې باید سره کبر ونه کړي. او که چېرته دوی دغه کسان بل واده وکړي او که چېرته بیا هم دوی د کروموزومي یو ځای والی درست نه وي، نو بیا هم نشي کېدای چې هغه د زوی خاوند شي. او په دې باندې دوی باید شکر وباسي چې ماشوم یې صحتمند وي. که چېرته د مسلمانانو په دې عقیده ولري چې د خپل دوی د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه وسلم، یعنې موږ تاسو ټولو پیغمبرو، دغه زوی نه ده پاس شوی، دغه لوران یې په حساب هغه ده اوس چې د خاندان څوک پاتې وي، اولادونه یې لرل، هغه لور وله. نو موږ باید په دې باندې اتکا وکړو چې دواړه اولاد دي، څه هلک وي څه نجلۍ وي، دا باید ځان تلقین کړو، په دې باندې ځان قناعت ورکړو چې دا د خدای ورکړه ده. نو په دې کې باید
دا د ساینسي پلوه
واده ته اقدام ونه کړي.
دا خو تاسو
ساینسي پلوه مخکې درته وي، د ایکس وای کروموزومونو د یو ځای والی، که چېرته دا د وای او ایکس کروموزومونو سره یو ځای کېږي، دې په نتیجه کې رامنځته کېږي چې دا نو بیا بیل مباحث ډېر وخت وړي چې
نه، یعنی فقط لنډه راته ووایي، لنډه یوه جمله کې، دا کروموزومونه د تاسو ایکس ایکس وای، یعنې د ښځینه هورمون دغه جینونه، د کروموزومونه دا یوازې په ښځو کې دي او په سړیو کې هغه تاسو ویلي چې ایکس وای، یعنې په دې حساب باندې، یعنې دغه مسله نارینه پورې مستقیم ارتباط لري، نه باید یوه ښځه په دې باندې ملامت وبلل شي.
دا دوی پورې ارتباط لري، نه نه د ښځه په دې کې ملامت نه ده، هغه نارینه خپل په دې کې هغه له په دې کې دا تغیرات بیا وروسته راځي، کېدای شي په دوه درېیم ماشوم کې دا تغیرات راسي، یا په روسي ماشومانو کې راسي. او که چېرته دی بل واده وکړي، ویل یې ښه دي موږ په شفخانه کې همداسې ډاکټران نشته، درې ودونه کړي دي تر اوسه پورې، دوی د اولاد یعنی زوی خاوندان نه دي شوي. نو دا ته پته راشته څوک نه کوي، کېدای شي چې بیا بعدی ماشومانو کې دا تغیرات راسي، یعنی بعدی هغه کې حمل کې دا تغیرات راسي، دوی د زمان خاوندان شي. او دواړه د خدای نعمتونه دي، په دې باندې باید شکر وباسي.
ها، کوشش به وکړو چې اوس د اوریدونکو ټلیفونونه راواخلو او وګورو چې څه پوښتنې لري اوریدونکي. البته تاسو نه به خپلې پوښتنې وکړي، د پروګرام په ترڅ کې به خبرې وکړي چې دا د ماشومانو د ودې هغه اولې نښې کمې دي، څنګه سړی پوه شي چې ماشوم مې سمه وده یې کړې ده که نه ده کړې. مثلا یو څوک کلي کې دی که نه ډاکټر صاحب، اوس هلته ډېر ډاکټر هم نشته دی چې دا ورشي، یا مثلا امکانات نه لري، هغه خپله سړی په دې کور کې کوم ټوکې ته متوجه کې دی شي چې مثلا کوم میاشت شو ماشوم په سو وضعیت کې دی، مثلا ماشوم دې 15 میاشت شو ونه څنګه ده، یا مثلا وده څنګه ده، یو مور څنګه وکولی شي ځان سره لګل قیاس کې، په دې به تاسو له ګروس سره خبرې وکړي په ساده ژبه باندې. یو اوریدونکی دی په ټلیفون کې، بلې مهرباني وکړي ازادي راډیو ده خبرې وکړي لطفا. وعلیکم السلام، ډیر ښه راغلی.
تاسم خرابلاس ام خورې ما د سپښتنه د موږ یو خور ده، یغه درې ماشومان دي، بیا درې مایو په ایس خکېږي نه، سیغاتي دومره دواګانې کوي چې بیخي مایو په ایس خکېږي نه، درې واړه جنکې دي.
ښه، ته ټلیفون دې وساته ډاکټر صاحب درنه پوښتنه وکړي چې ته به مایو به څنګه، مایو به څه تکلیف وي، د تکلیف یې ووایه ډاکټر صاحب ته. ډاکټر صاحب جلالي
بل صاحب، او اول خو به دا پوښتنه ځینې وکړو چې دغه مور او پلار، یعنی دغه ماشوم مور او پلار سره خپلوان دي که نه؟
مور او پلار سره خپلوان دي، دا میړې چې د هغه زموږ د کاکا زوی ده، د دې خپل د کاکا زوی ده.
بل د حمل په جریان کې دوی کومه ناروغي درلودله که نه؟
نه، هغه چې هغه نه دا ماشوم یې دي که نه، نور ښه چالاکه یې، ښه چست دي، خو بیخي ډنګر داسې زور به دي، بیخي زیات زور به دي، دواګانې هر څومره پیسوي څه ښه کېږي نه، دو کالو پورې هم ناست دي، درې کالو پورې هم ناست دي، درد کېږي نه.
نو تا خو مخکې ویلی چې مایو به وي، دا خو مایو نه ده، دا خو نظر په هغه باندې ده چې ده ته غذې درسته شي، کوټې مو هفته وروخه دي که سیاروخه دي، لمر ته دي که سوري ته دي، او پوډري شیدې ورکوي که د مور شیدې ورکوي؟
پوډري شیدې هم چې ډاکټر ورته وویل کې هغه نه خوري، سریلاک ورته شروع کړي، هغه هم نه کیله هر څه چې ورکوي، ډاکټران ورته وایي چې دا رښتیا هېڅ رښتیا نه لري، د مور شیدې هم چې زیاتې دي، بیخي کمې خوري، زیات هېڅ شیدې نه خوري.
او ډاکټر صاحب
پوډري شیدې ورته شروع کوي په کومه میاشت پوډري شیدې ورته شروع کړې وي؟
اول کې خو دوه میاشتې پوډري شیدې ورته شروع کړې، بیا هغه نه خوري، بیا یې ورته بدلې کړې ګردېز کې سید کریم ډاکټر ورته بدلې کړې، بیا یې کابل ته وړ هلته ورته بدلې کړې، شیدې څو رقم ورته شروع کړې، اوس اوس سیلیلاک ورته شروع کړې، پیرني ورکوي، هېڅ پیرګېږي نه.
ها ډاکټر صاحب، بل پښتنه کنه لري، د دوی ډیر مصرف کیږي، کوم عاجله پښتنه کله لري وای کی، بیا وروسته خبرې وکي.
سیده مو جواب ورته.
ها ډیره زیاته مننه خورکی، ته رادیو واوره خور سره د ګډه کې نه دواړی واوره، ډاکټر صاحب معلومات در کی کور دی ودان، مننه ټلیفون نه دی. ها 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 واوره اوره ما
زه دا کنه څو اړین نو د ټلیفون وګورم په دې کور ما سره یې بیا چې د احترام چې د موږ ټلیفون زر نه وچتا وای ما څو پیری وکړه ته تاسو ټلیفون چې نیم غږ ما سره
وای 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 ان شاء الله موږ خو ډیر کوشش کوو، خو ډیر اوریدونکي ټلیفونونه کوي، تا غوندې دغسې ډیر اوریدونکي دا اوس خدای خبر چې پلس هاو کسان ټلیفون کوي، که موږ دا پرله پسې ټلیفون واخلو 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 به هیڅ وخت نه وي چې ورته جواب وکړو، تاسو نه بخښنه غواړو، حتماً کوشش کوو چې جواب درته وکړو. دا اوس هم ښه شو چې تا خبرې وکړې، لږ وروسته به ډاکټر صاحب جلالي درته مفصل جواب ووایي. کور دې ودان او خوریان دې لوی. یو بل اوریدونکي دې مهرباني وکړي، ازادي راډیو ده.
سلامونه هیله مې ته ټول محترم ډاکټر فريد جان خورتات، ډاکټر صاحب سلامونه وایم، هوادوار صبر خیل مې له ننګرهار.
مهرباني وکړه صبر خیل صاحب،
څو پښتانه نورم غواړم لاندې لاندې پښتانه کوم تر څو د نور اوریدونکو وختونه نیسم. یو پښتانه مې دا ډاکټر صاحب محترم نه چې میندې به څومره عمر کې دي ولد وزېږي، ځکه دا خو افغانستان د تاسو معلوماتو چې ښځې بچانې دي په کم عمر کې وزېږي، باید څومره وخت کې دوی بچان وزېږي، سبا بچانې چې حتما او ښه راشي، او بل کله چې یو مور یو بچی وزېږي له هغه نه وروسته مور څومره وخت پس باید دوی بیا د ولد د شروع کولو اراده ولري چې بل ولد شروع کړي. دا دوه پوښتنه، او درې پوښتنه دا لرم چې کله ماشوم یا د تینه ډیر شي او یا نه وي دل سره، خو چې خوراک ته برابر وي، دوی یو خوراکونه ماشومانو ته ورکړل شي تر څو د دوی په هغه نازکو اوږدو باندې پسونه لګېږي او د دوی د جسمونو لپاره ښه تمام شي.
کور دې ودان، ډېر ښایسته پوښتنه دې وکړلې ډاکټر صاحب، ځواب ووایي. بخښنه غواړو هغه اوریدونکو نه چې په ټلیفون کې دي او نشو کولی ورته ځواب ووایو، ډاکټر صاحب جلالي به کوشش وکړي چې ستاسو پوښتنو ته ځواب ووایي. اول به راشو دغې خور چې ګردیز نه ټلیفون کړی و او وخره یعنی او دغه ته به د تباول جواب وي بیا برا شو د صبر خیل سي پختنه ته
خو خو مخکې اول وکړه چې فلج قرار الحمدلله فلج نو غیب خورزوکی باندې افسوی ته غزي اخته وزکه چې دوی لته او ډنګر دی او داسې سم نه ګرځي نو دا خو دې ته په ناقص ډول باندې غزي کوي زکه چې تر شپږ میاشتو پورې باید کاملا ماشوم د مور شیدې واخلي او دې ته نور اضافي فرمولا یا مصنوعي شیدې ورته ور نه کړی شي زکه د مور شیدې هم غذا ده هم دوا نو په دې وخت کې دوی باید کوشش وکړي چې اتلوسه کوشش وکړي چې مور ته غذي ښه کړي یعنی مور ته ښه غذا ورکړي مایات ورکړي ترڅو د مور شیدې زیات شي او د مور په شیدو باندې ماشوم را لوی کړي او که چېرته بیا مور کوم ستونزې ولري بیا نو داسې شیدې چې هغه نظر په هغه باندې مناسب وي ګر چې موږ په قوانینو کې یا نړیوالو د اطفال په قوانینو کې دا هغه نشته چې ډاکټر دې باید شیدې ورته توصیه کړي یعنې پوډري شیدې شپږ میاشتنۍ پورې باید توصیه نه کړي هغه ډاکټر چې دا کار کړی زما په نظر باندې درست کار نه دی کړی باید مور یې هڅولی وای چې مور شیدې ورکړې وای او نظر په هغه باندې چې د شپږو میاشتو نه کم وي هغه ځان ته مخصوص شیدې دي چې باید ورته ورکړی شي چې هغه موږ حق نه لرو چې د میلیار خلکو هڅو دې ته موږ دې ته هڅو ترڅو دوی خپلې شیدې ورته ورکړي او کله چې د شپږو میاشتو نه پورته شوې دې ته باید اضافي خواړه شروع شي یعنی هغه شي چې نرم نرم شان کور کې دوی لري داسې نه حتمي چې دوی به د بازار نه هغه تیار خواړه اخلي چې دوی سوی ته
غوښتل لګ په حساب
هغه او هغه خواړه چې دوی کور کې دی غوی لواب دی لګ لګ دی په حساب او آهسته آهسته کم کم ورته ورکي تدریجا دی هغه په نور خوړو باندې عادت کې کوشش دی وکړي چې اول غلمین شان یعنی د غنمو محصولات ورنه کړي دی وریجو محصولات کې ورکړي شي هغه بهتر دی او بیا کولای شي چې په او میاشتنی کې باندې لږ څو اضافه کې پاتې میاشتنی کې همدغسې او په نهه میاشتنی او لس میاشتنی کې یو کال وروسته دوی کولای شي چې څه چې دوی خوري د هغه نه ماشوم ته یو برخه ورکړي په هغه باندې تغذي کې او بې ځایه پرهیزونه دي نه ورکوي موږ ګورو چې دوی هګۍ نه ورکوي چې وایي ماشوم کڼیږي دا ډېر ځای کې دا رواج ده وایي چې هګۍ ورکړي ګونګۍ کېږي انا یې ویلي چې دا ګونګۍ کېږي دا ډېر غیر علمي خبره ده په دې باندې تغذي کېږي یعنی هغه ډېر ښه پروټین لري
ډاکټر صاحب جلالی اها دا ستاسو خبرو سره د ډاکټر صاحب یوسفزی یو خبره را یاد شو چې ورځی په پروګرامونو کې ویلي چې وایي چې د طبي لحاظ هیڅ مور به شدو او کم شدو نه ده خو په شرط د دې چې په سمه طریقه باندې شدو ورکړي شي ماشوم ته ویلي چې هر څومره چې ماشوم د مور تیر وي په مغوم را اندازه باندې دغه د شدو د تولید پروسه ډیریږي او تاسو هم دا خبره د دې وکړه لوم ویلي چې تر شپږ میاشتو پورې ضروری ده چې ماشوم د مور شوده وخری او د تاسو امدا خبره وکړه چې د مور شوده هم پوره خواړه دي هم پوره اوبه دي او هم دوا ده تاسو خبره هم غذا ده هم دوا ده نو هیله ده چې د خور چې ټلیفون کړي او د خوریان دغه موضوع دوی مراعات کړي مور او کوم اضافه بل خبره لري مې ربانی وکړي
موږ یو خپل شخصي تجربه په روښتون کې ورته وایو د سه ماشومان چې غوښ سره نیا بستر سره ده هغه مور ته چې دا ماشوم واڅو چې تایونی ستو ته تایلودل هیر نکي اغه انا چې یو هفته یا دوه هفته شې دیر کې انا کې شې دی پیدا شې چې هغه هیڅ د اولاد خاوند په حساب په وخت کې نه و
یعنی
دا چې ترور یا خاله یا عمه یو سره بستر چې هیڅ وادي نه وکړي هغه مورته چې دا ته ته چې ترڅو عادت ورسره پیدا کی او بیا خپل اصلي مورته چې هغه یا ناروغ وي یا په نو ورسره چې هغه عادت یې نه کی هغه هم شې دی پیدا کړی دي نو څه پاته شو چې اصلي مور وي اصلي مور چې شې دی ورکی نو دې کوشش دی وکړي چې خپل تای پری منځي ګرمې په ګرمو به پری منځي مساج کی آهسته آهسته دا پیدا کی د سینې چې دی خوړوونه خوري په کباب باندې شې دی نه پیدا کی مګر بر اکثر ترکاری شروع شې دی خوري شې دی ډیری مایا ډیر واخلي د پسند کې دا خوراک چې دی خپل مویت پیدا کی هغه د وسره خوري دې انا د پیرزو پریزونه ډډو کې چا ورته مستي مخره شې دی مخره سپین شار مخره اګي مخره دا شې د پریزونه په وځ شي چې جوړ مور وی چې شې دی ولریم دا وچی خو برات کچیر دا خوړورته ورکې سي دا ان شاء الله آهسته آهسته شې دی پیدا کی خصوصا هغه اول شې دی باید قط نه هیر نه کی هغه اول چې پکتیکا پکتیکا کې ورته کنداتی وای هغه ورته نه ورته وای کنداتی دی ورته هغه باید ورکی چاغه دی یو واکسین آیسټ لري ځکه دا کې داسې مواد شته چې د هغه د دفاعي سیستم پیاوړی کوي او دا ماشوم له ډول ډول ناروغۍ نه ساتي.
ښه، نو هیله منم چې دغه توصیې دوی په نظر کې ونیسي، یعنی دا د دوی د خور کوشش وکړي چې خپلو ماشومان ته خپل شوده ورکړي څومره چې امکان لري. نو دا چې وایي چې شوده نه لري، نو دا وجه یې دا ده چې د خپل ماشوم ته شوده نه ورکوي، هغه تینر وي او دا فکر کوي چې زه شوده نه لرم. په هر حال
دا یو فورمول دوی پیدا کړی ده، یو فورمول اوس په افغانستان کې په ډېر خواشنۍ سره بیا وایي چې دوی بعضې میندې داسې اوازې غوږو کې ورسیږي چې که زه ماشوم ته شیدې ورکړم نو زما اندام خرابېږي. مونږ څو داسې واقعې لرو چې هغوی مونږ پوښتنه کوي چې ولې نه ورکوې، ولا زما اندام بیا خرابېږي زه دا ورکړم،
زما اندام بیا خراب شي که ورې نه کړي.
دا دوی ته زه په زغرده وایم چې په اندام خرابولو کې هیڅ رول نه لري، بلکې د اندامونه به سالم او د ډول ډول ناروغیونه چې د تیوس کانسر یا سرطان ده، د رحم کانسر سرطان ده، دې نه د شیدو په ورکولو سره دې نه مخنیوی کیږي. که چېرې دا ورکړي د حمل وقفه په دې باندې تامینېږي، یعنې که چېرې دوی خپلې شیدې ورکړي په منظمه توګه باندې هورموني تغیرات رامنځته کیږي، هغه د دوام حمل موده اوږده کېږي، یعنې زر دا حمل نه اخلي. نو د عملګي ضد دواګانو د استعمال هم د مخکې کېږي، یعنې ضرور نه چې بیا د عملګي ضد دوا واخلي که چېرې دا منظمې شودې ورکي.
ښه، دا د صبرخیل صاحب پوښتنې له ننګرهاره لنډه لنډې به زه درته ووایم او لنډ ځوابونه به ورته وي. که څه هم چې تاسو په تېرو پروګرامونو کې تاسو بلې تاسو یو څه ځواب ویلی و چې کوم عمر کې باید یوه مور اولاد وزېږي، لنډ فقط دوه جملو کې راته وایي کوم عمر مناسب دی؟
اتلس نه لوړ وي او د پنځه درس نه کم وي، دغه ډېر ښه سالم ماشومان دنیا ته راوړلی سي.
یو مور چې یو ماشوم راوړي، بل ماشوم باید څومره وخت وروسته راوړي؟ وقفه څومره؟
وقفه خو که چېرته د منظم فامیلي پلانینګ ولې څلور پنځو کلونو وروسته باید ماشوم راوړي، تر څو هغه ماشوم خودکفا سي، خپل کور کې وکولی شي چې خپل دی تشناب ته ولاړ شي او خپل ځان په حساب سنبال کړي. دا وقفه ډېره ښه ده، خو که ډېر بیا بیا دوی عجله لري نو دو کلونه باید قطعا کم نه وي، ځکه دا په قرآني آیات کې ثابت شوی چې دو کلو کې باید مور شیدې ورکړي، دی وقفه باید په نظر کې ونیسي. او د خوراک واړی دوی ویلي چې خوراک ته وخت شروع شي، ما مخکې مو وایي چې ویننګ یا اضافي خواړه باید له شپږ میاشتنۍ نه وروسته ماشوم ته شروع شي. تدریجا هغه په اول نرم خواړه وي، بیا تدریجا بیا سخت خواړه، او بالاخره یو کلنۍ وروسته کولی شي چې دی اڅه وخوري.
ښه، او تاسو د مخکې هم دا خبره وکړه چې کوشش وکړي چې اول هغه شیان چې غنم لري هغه نه، د وریجو نه جوړ شوي شیان لکه فیرني د وریجو ورته جوړه کړي، یا دا شیان لږ لږ ورکړي او بیا وروسته د غنمو شیانه.
بله،
ښه. نو کورم ودان ډاکټر صاحب جلالی به د پروګرام په دوهمې برخه کې نور معلومات هم راکړي. دا به راته ووایي چې ولې ځینې ماشومان مثلا زر کښېني، ولې ځینې ماشومان لږ وروسته کښېني، ولې ځینې ماشومان زر ګرځي، څنګه وکولی شو چې مرسته وکړو چې ماشومان ښه وده وکړي. په دې باندې به راته نورې خبرې هم وکړي، او تاسو هم کولی شئ چې بیا وروسته ټلیفون وکړئ او خپلې پوښتنې وکړئ. تر هغې ده چې بیا د پروګرام دوهمه برخه شروع کیږي، تاسو را بولم د خبرونو اورېدو ته. لومړی به راشو د افغانستان پیښو ته، وابه ورو چې په افغانستان کې کومې مهمې پیښې شوې دي. سحر لیوال.